السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر سلور بجې دي. نن د خالی ورځ د 2000 کال د جنوري سلورمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پوس په قانون کې د بدلون د منظوري د خیبر پختونخوا په کابینه کې د نورو سلاکارانو د اخیستلو فیصلې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو هم معلومات درکوو. 219 پروګرامونه هم لرو. اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه.
پاکستان د دفاع قائمه کمیټې د ارمی اکټ 2000 منظوري ورکړه. افغان ولسمشر ویلي خاوره به د ګاونډیو خلاف کارولو ته نه پرېږدي. او زرګونو عراقیانو د قاسم سلیمانی د جنازې مراسمو کې ګډون وکړ. دا سرټکی اوس پام کړی بشپړو خبرنو ته. د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع په اړه قائمه کمیټې د دغه هیواد د ځمکني سمندري او هوایي ځواک په اړه په ارمی اکټ کې د بدلون د دریو آئینی بلونو د مسودې منظوري ورکړې ده. د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي سینیټر اعظم سواتی ویلي چې د ځمکني سمندري او هوایي ځواک د مشرانو د دندې د مودې په اړه د آئینی بل مسوده کمیټې په متفقه توګه منظوره کړې او دا بل به اوس د منظورۍ لپاره د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې وړاندې کیږي. بلخوا د قومي اسمبلی په ټویټر پاڼه د سپیکر اسد قیصر پیغام خپور شوی چې پکې ویل شوی د قومي اسمبلی هغه غونډه چې نن بکې دا ځنډول شوی اوس به هغه د جنوري په شپږمه کې. بلخوا جمعیت علما اسلام فی جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند د پوز د مشر د دندې د مودې د غزولو د دې بل مخالفت کړی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابینه کې د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي وزیران یا سلاکاران شاملوي. تیره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل
صوبائی کابینہ کے بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک پورے امکان دے چھے ارادو بدلو چھے اور نوے انڈکشن پہ پکی کی نوے خلق آغستے کی گی اور دفاتہ چکم زمشدہ ازلاد آغین نمائندگی آغستے کی گی پہ کابینہ کی انشاءاللہ.
د خیبر پختونخوا سره د زم کې دونه پس تیر کال د جولای په 6مه په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی په 1400 ټاکنې شوې. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګه وایي چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ پر ټلیفون خبرې شوې دي. د پوز لخوا ویل شوي چې په دې خبرو کې په عراق کې په یو امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني لوړپوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه پس په سیمه کې د راپورته شوي صورتحال په اړه خبرې شوې. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو ترمنس په منځنی ختیځ کې پر مخ زیاتېدونکي کړکېچ او داغي په نتیجه کې د راپورته شو حالاتو په اړه هم خبرې شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکی کسان وژلې دي. د دې وزارت ویاندې مروه امینی نن مشال رډیو ته وویل
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې تر اخیرو طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو ماین چاودنو او غلطکی پریدونو خطر کې 2301 نوې ملکی بیگانه افغانانو وګړو ته مرګ ژوب راړولې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر دې وړاندې د تیر کال په وروستیو کې دا کړې وه چې 2019 کال پر مهال د ملکیانو د 90% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راځي کې. افغان ولسمشر وایي د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا به خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. دا خبره له ولسمشرې ماڼۍ څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلې ده. د معلوماتو له مخې ولسمشر د جمعې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د دریم هیواد پر وړاندې د افغانستان د خاورې پر نه کارول کېدو او د سیمه ییز کړکېچ پر مخنیوي ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه خبرې وکړې چې له مخې په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په هوایي حمله کې ووژل شو. د عراق پلازمینه بغداد کې نن زرګونو کسانو د ایران د قدس ځواک د وژل شوي مشر قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ګډونوالو کې د نورو ترڅنګ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی هم شامل. پر دې مهال اکثرو کسانو د عراق ملي بیرغ رپول. دوی د بغداد له زرغونې ساحې تر شیامیشتو ښارونو کربلا او نجف پورې د لاریون پلان لري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل هغه ځکه د ایران د قدس ځواک د مشر د وژلو امر وکړ چې د جنگ د ودرولو لپاره د قاسم سلیمانی وژنه اړینه وه. د نوموړي په وینا دغه ایراني جنرال د امریکې پر ګټو او ایتلافیانو د بدمرغو بریدونو هوډ لرلو. د ټرمپ دغه څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د هغه له وینا لږه شېبه وړاندې له عراق داسې راپورونه ورکړل شول چې د بغداد په شمال کې د تاجي کیمپ سره نږدې په یو بل ډرون برید کې ایران پلوه ملیشیا په نښه شوې ده. خو په عراق کې د امریکا په مشرۍ کې د ایتلافي ځواکونو ویان نن وویل چې په دې تازه برید کې هغوی لاس نه لري. د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن نن د ویجاړونکي اور لګیدنې د قابو کولو لپاره پر سناسه 3000 ساتونکو غږ کړی دی. د اور لګیدنې پیښې د تودوخې د لوړوالي او د تیزو بادونو له وجې مخې ته راغلي او له وجې د ملک ختیځ ساحل او د سیډنی نه د باندې سیمو کې د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی. چارواکي وایي د اور لګیدنې له وجې په سیلانۍ سیمه کې یو ملي پارک نږدې ټول ویجاړ شوی او دوه کسان پکې وژل شوي دي. سکاټ موریسن نن په تلویزیوني وینا کې وویل راتلونکي څلوېښت ساعتونه له خطره ډک دي. په استرالیا کې تیر سپتمبر راهیسې د اور لګیدنې پیښو کې تر اوسه 23 کسان وژل شوي او 1200 کورونه ویجاړ کړي دي. چارواکو نن وویل د تازه اور لګیدنې له وجې په کانګرو جزیره کې د ملي پارک شاوخوا 1000 مربع کیلومتر ساحه سوځېدلې ده. د تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسي بیان.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.55 روپیه 75 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.1 روپیه 50 پیسې او په 2.2 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه 50 پیسې او په 1.2 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.1 روپیه 90 پیسې او په 2.1 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.1 روپیه 90 پیسې او په 1.1 روپیه 40 پیسې. او یو افغانی په 200 روپیه غستل کیږي او په 202 روپیه خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې په درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 2 او 15 او کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه پروګرامونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې به واوري د پاکستان د سېنات او قومي اسمبلی د دفاع شریکې کما کمیټې د پوز نیوی او هوایي ځواک مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه د مسودو منځري ورکړه ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي را روانه اونۍ به د صوبې په کابینه کې ځینې نور وزیران او سلاکاران شامل وي.
او سر نو انڈکشن پہ پکی کی نو خلق اغستہ کی گی اور دفاٹا چکم زمشدہ ازلا دی آگے نہ نمائندگی اغستہ کی گی بکابل اکنشا.
د خیبر ضلع مشران وای حکومت ور سره لوس کړي وو چې د ان اف سی ایوارډ نه به دوی ته خپل پوره اعلان کل شوی برخه ورکول کیږي خو لا هم سنشتا.
دا یو ډیره غټه ټوکه قبایلو سره شوې ده چې هغه خلک ولې دا تپوس نه کوي چې دا دویم کال روان دی او تر اوسه پورې یو روپۍ د هغه ان اف سی په مت کې دی ته نه دی ورکړی شوی.
او اونیس پروگرام جمهوری غږونو کې د غلام احمد بلور پر سیاسي مبارزه او جمهوری هڅو خبري اوري. اوریدونکو د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع شریکې کمیټې د پوز نیوی او هوایی ځواک مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه د مسودو منظوري ورکړې ده. په دې مسودو کې لیکل شوي چې د یادو دریو واړو مشرانو کاري موده د تر دریو کالو زیاته کړل شي. په دې لړ کې د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع شریکې قائمه کمیټې غونډه پرون شوې چې لږه شیبه وړاندې مو په دغه اړه تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان نه پوښتلی.
د پاکستان د فورس کم سری سمندري بحري او د غرنګ ځمکني ځواکونه دي د هغه د مشرانو د کار په مدت کې د فورسي لپاره سیستم پیلونه وړاندې شوي وو په کاندي سیمه کې هغه بیا چې کمیټې ته د سینټ او د کاني سندې مشترکه د دفاع کمیټې هغه باندې را شوې دي منظوري ورکړې شوې ده. اول داسې پلان و چې دغه د منظورۍ نه وروسته بیا هم خالی پورس باندې دا وړاندې کی, لیکن ځکه چې سندي نون هم یو اعتراض کړو چې څومره زر دې دا کارونه شي په دې باندې بحث کار دی په پارلیمان کې. نو ګوند اول نن کې دا سینټ او دا قانون سم دی, البته نو سندي نون د دې غوښتنې وروسته بیا اوس غونډه د ټول پورس د کیږي دا سینټ او دا قانون سم دی جلا جلا چې دغه بلونه دا جنسیت منظور شي, دا قانون جوړ شي او د فوج مشرانو کار په موده کې توسیع لپاره درې کالو پاغي باندې دا غي منظور ورکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو په دې اړه راځو یو ریپورت ته. د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع شریکه قائمه کمیټې هغه قانوني مسوده بیرته قومي اسمبلی ته در روان ګل پورس ته وړاندې کولو فیصله کړې چې لمخې د پوس د مشر کاری مودي غزولو واک وزیر اعظم ته ورکول کیږي. دا مسوده د جنوري پر درېمه د دفاع وزیر پرویز خټک قومي اسمبلی ته وړاندې کړې وه. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند حکومت ته دې ګام لاتړ کړی دی, خو ځینو ګوندونو د پارلمان ته دې ګام مخالفت کړی او وایي چې دا په ملک کې د جمهوری اقدارو پر ضد دي. په دې اړه نور تفصیل له بوریوال کاکړ نو.
جمعیت علما اسلام, فضل الرحمن, پښتونخوا ملي اومی ګوند, نېشنل پارټي او جماعت اسلامي د پوز د مشر کریم دی غزول لپاره په عین کې د بدلون مخالفت کړی دی. په دې ګوندونو کې هر یو په عین کې د دې بدلون د مخالفت لپاره خپل دریځ اصولي بللې او د هغه لپاره خپل دلیل وړاندې کړی دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا پارلمان ځکه داسې مهمې پریکړې نسي کولای چې د ده په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې رامنځته شوی دی.
داسې اسمبلی چې په درغلیو جوړه شوې, داسې اسمبلی چې ټولو سیاسي ګوندونو د اپوزیشن ګوندونو رد کړي وي او د نوو انتخاباتو غوښتنه یې کړې وي, داسې اسمبلی ته موږ د داسې قانون سازۍ اجازه نشو ورکولی.
مولانا فضل الرحمن د چاله نامه یادولو پرته وویل د داسې قانون سازیو مخالفت کوونکي پوهان تښتول کیږي او سرکاري ادارې مني چې هغه له دوی سره دی. د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل چې هر وخت یې د داسې ګامونو مخالفت کړی دی چې جمهوری اقدار تر پښو لاندې کوي. نموړي وویل چې د پارلمان غړي په خپل خوښه دا قانون سازی نه کوي, بلکې د ده په وینا هغوی په زور دې ته مجبور کړل شوی دی.
دا په زور په منل کې ګورم موږ له اول واره تاسو ته وویل موږ خپل ولس ته وویل چې دا کنټرول ډیموکراسي ده او دا کنټرول پارلمنت دی, بلکې چې سم سویلین مارشلا ده او دا پر دې پارټیانو باندې امپوز کیږي دا عمل دی او دا د دې ملک په ګټه نه دی, د جمهوریت په ګټه نه دی, د پارلمنت په ګټه نه دی, د پارټیانو په ګټه نه دی, موږ دې مخالف یو.
سنیټر عثمان خان کاکړ وویل دا بدمرغي ده چې د اپوزیشن هغو لوی ګوندونو هم د دې ملاتړ اعلان کړی دی کومو چې د دې حکومت لمنلو انکار کړی وو. د نېشنل ګوند مشر او سنیټر حاصل بزنجو مشال رادیو ته وویل چې د حکومت لخوا په عین کې د پوز د مشر د دندې غزولو لپاره د بدلون معنا پارلمان ته به احترامي کول دي.
پوری دنیا کې مهذب ملکو مې
د ټولې نړۍ په مهذبو هیوادونو کې چیرې هم د پوځي مشر د دندې غزول نشته, نو دلته چې څه روان دي نو زموږ په فکر له دې سره په خپله د پارلمان بې عزتي کیږي او پر پوځ به یې اهم اثرات وي. نو زموږ په فکر دا نه د پوځ لپاره مناسبه ده, نه د پارلمان لپاره او نه هم د ملک لپاره مناسبه ده.
د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد مشال رادیو ته وویل چې دوی به په سینټ او پارلمان دواړو کې د دې قانوني مسودې مخالفت کوي.
زه ډیفنس کمیټې چې کوم د سېنات او د قومي اسمبلی مشترکه ډیفنس کمیټې وا هغه ممبر یم. هغه کوم زه تر مې اول ته ډیفنس کمیټې په فلور باندې هم خپل موقف واضح کړ. موږ د ارمی چیف د اکستنشن په حق کې نه یو او موږ دا غواړو چې د سره اداره جاتي استحکام هغه متاثر کړي. موږ باید بل مخالفت سېنات کمیټې کې هم کړل قومي اسمبلی کې به هم کړو او سېنات کې به هم.
سینیټر مشتاق احمد وویل ک چیرې څوک د دې قانوني مسودې پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ سي نو د دې امکان شته چې پارلمان عدالت ته راکش کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف زیوای را روانه اونۍ به د خیبر پختونخوا په کابینه کې بدلون کوي او له قبایلي سیمو به هم په صوبایي کابینه کې دوه یا درې وزیران یا سلاکاران شامل وي. د یادونې ده چې قبایلي سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شوې او پروسه کال پکې د صوبایي سمنۍ لپاره انتخابات هم وشول. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خیبر پختونخوا په کابینه کې د بدلون اصولي فیصله کړې ده. په دغه لړ کې 13 ورځ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې را روانه اونۍ به دوی په کابینه کې د بدلون په اړه رسمي اعلان کوي او د زمشوي قبایلي زلونه منتخب شوي د اسمبلی د غړونه به هم دوه یا درې وزیران یا مشیران په صوبایي کابینه کې شاملوي.
صوبائی کابینہ کے ان شاء اللہ نیکسٹ ویک پورے امکان دے ردو بدلو سے اور سر نئے انڈکشن میں پکی کی نئے خلق آغست کی گئی اور دفاٹا چکم زمشدہ اضلاع آگے نہ نمائندگی آغست کی گئی کابینہ کی ان شاء اللہ.
په صوبائی کابینہ کی د بدلون پہاڑا دا پیسدا 13 اونۍ هغه محل شوی وا کله چې وزیر اعظم عمران خان پیښور ته راغلی وو او په یو غونډه کې د صوبائی وزیرانو د کارکردګۍ جاج اخیستلی وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د خیبر ضلع سیاسي مشرانو او فعالانو ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت ورسره د ان اف سي ایوارډ نه د خپلې برخې ورکولو هلته د لس کلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه د 100 اربو روپو خرچ کول وادې شوې خو تر اوسه په دغه عمل ونه شو. دوی وایي حکومت د نورو قبایلي ضلعو لپاره اعلان کړل شوي ټول پلانونه عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د 15 مئی ترمیم نه پس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو نو هلته نو قبایلي ضلعو لپاره لس کلن پرمختیایي پلان اعلان کړی شو او حکومت ویلی وو چې کله د ان اف سي ایوارډ نه د قبایلي ضلعو برخه ورته میلاو شي نو بیا به دا پلان عملي کوي او په دې لړ کې په ټولو قبایلي ضلعو کې د سالانه 100 اربو روپو خرچ کولو لپاره د قبایلي وګړو سره مشورتي غونډې هم شوې دي. خو د خیبر قبایلي ضلع سیاسی مشران او فعالان وای نخو ان اف سی ایوارډ برخه ورکړل شو او نه په دې پرمختیایي پلان باندې عمل وشو. په دې موضوع د پارلیمان پخوانی غړي او قبایلی مشر حمید الله جان پردی مشال ریډیو ته وویل
دا یو ډیره غټه ټوکه قبایلو سره شوې ده. اوس زه حیران په دې يم چې هغه خلک ولې دا تپوس نه کوي چې دا دویم کال روان دی او تر اوسه پورې یو روپۍ د هغه ان اف سی په مت کې دی ته ندی ورکړی شوی او ماغه سالانه چې کومه ډی پی ان وي هغه هم پوره نه ملاویږي د علاقو ته او هر ستی تبتر او په بدحال کې پراته دي.
د خیبر ضلع یو فعال حسین اپریدی وای
انزمام سره ډیر مسائل حالم شو ډیر مشکلات هم راته جوړ شو ځکه موږ ته عدالت راغې د عدالت پورې رسایي راته ملو شو انصاف راته ملاویږي خو بل طرف ته زمونږ خلک د قانون نه خبره دي.
د خیبر یو زیتن ترابلی اپریدی هم په دې موضوع خپل خیالات صدا سرګند کړل
چې د موبې لوکا کې د بیت المال یا د زکات ولا کم سیستم روانو د مریضون علاج او غولا میډیسن ورکول هغه شینات وسپوره تړلې شوې دي هیڅ کیسه مخکې پروګرس کې ونه شولو. داسې مختلف شین نور دي چې هغه د فټ سیکریټس را یا زړه فټس را تعلق لرلو آی بند کړل نو شل ته وسپوره سٹارټ نه بل یو شی وسره ده چې د هرې محکمې دلته په لوکا کې دفتر پکورو دغه سره کلاس 4 دغه سره مختلف شین د خلکو روزګور به پیدا وای اته وس اوسه پر دغه نکړل غټ څه بوتي د چ عدالت مو پاتې بوت کړي بل شی وسره د چ سکول نه دی مون کندر پروت دی
د وکمن ګون تحریک انصاف یو مشر او د سفران وزارت پارلماني سیکرټری اقبال پردای وای حکومت با قبایلی زلو تا د ان اف سی ایوارډ برخه ضرور ور کوي او هلتبه لسکلن پرمختي پلان هم عملی کوي
خو د ان اف سی ایوارډ کوم مسله دا غ پر یو سوبین مینا را اشاره ده د پنجاب او د خیبر پختونخوا چې کوم او د بلوچستان په دې کې به مسله نه وي ان شاء الله چې پر روان ورځو کې به موږ په دې باندې د عمران خان رای هم پکې شامل کړو د منیسټر رای هم پکې شامل کړو چې موږ قبایل له کوم د ان اف سی وارد کې سو ارب سالانه یې خوي چې پاغې کې کوم پروګرام روان دی حکومت لري شوی دی یا کیږي چې په باندې تاسو لا یو تفصیلی موږ بریفینګ درکو چې عوامو ته پته ولګي او په دې باندې چې کوم کارونه روان دي چې هغه تم پندري لیش
قبایل ولسوای 13 لس کالو بد نئی دوی ډیر زپلی او باید د بیا بحاله لپاره اعلان کړی شوی ټول پلانونه عملی کړل شي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته امریکا د پاکستان د پوز لپاره د خپل تربیتی پروګرام د بیا بحالولو اعلان کړی دغه پروګرام مخکې په اگست 2013 کال کې په دې تور ودرول شو چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف کافی ګامونه نه دی پورته کړی په پاکستان کې د اعلان په اړه جلا جلا نظرونه دی یوې خواته ګڼل کیږي چې دا د دوه هیوادونو اړیکې د لاخه کېدو سرګندونه کوي خو بیا ځینې کارپوهان وایي چې څه خاص ګټې نه ویني په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري مليحه میرزاده ناو
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستانی پوز لپاره د خپل روزنیز پروګرام د بحالولو اعلان کړی د جنوبی او مرکزی ایشیا د چارو لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیالي وزیر الیس ویلز د جنوري پر دریمه په ټویټر ویل چې د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ د همکارۍ په موخه ولسمشر ټرمپ د پاکستان لپاره د دې پروګرام د بحالولو منظوري ورکړه د ترهګرۍ خلاف د اطمینان وړ ګامونو نه پورته کولو په تور دغه پروګرام څه د پاسه یو کال مخکې د ولسمشر ټرمپ ادارې پر پاکستان بند کړیو د پاکستان پخوانی پوځي بریګیډیر محمود شاوای د پروګرام د بحاله اعلان امریکا ځکه کړی چې د پاکستان پر پوز خپل نفوذ غواړي
سو میاش مخ چې امریکای اعلان کړو چې هغه پروګرام دوباره شروع کوي د دې وجه بنیادی طور مې دا و چې د امریکای بند کړو او د هغه نه پس پاکستان دغه معاهده روس سره کړې و نو امریکای دا سوچ کړی دی چې دا خو پاکستان ته بالکل زمونږ دا انفلوئنس دا اثر نه بالکل اوري نو دا هغې واپس راتلو لپاره دغه یو قدم یې اوچت کړی دی نور هم قدمونه دي خو دغه پکې یو دی دا خو څو یو څو افسران یې زیات دي او هغوی بیا راځي هغې چې کله خبرې کوي نو د امریکې باره کې هغې ښه سوچ لري نو زما به شاید د دې یو اثر وي خو دا محدود وي چې دونه زیات نه وي
د ولسمشر ټرمپ لخوا د پروګرام د منظور اعلان پرون په داسې حال کې وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې خو محمود شاوای د جنرال باجوا او پمپیو ترمنځ له ټلیفوني خبرو سره د پروګرام د بحاله تړاو نه ویني ځکه چې ټلیفوني خبرې په بغداد کې د ایرانی ستر جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په اړه وي په پېښور پوهنتون کې استاد ډاکټر سرفراز خان وای دا ښکاری چې امریکا په ایران کې او محاس پرانستل غواړي چې پکې لزان سره ائتلافیان رای او زیکړي
ښکاری دا چې پاکستان باره کې امریکایان او نور ملکونه په دې خبره مکمل تور باندې پوه دي چې دلته اصل حکمرانان چې دی د فوج دی نو ځکه که تاسو خیال دي پامپیو صاحب هغه ورځ ایرانی جنرال چې ووژل شو دا باره کې خبرې زموږ فارن افیس سره یا وزیر اعظم سره نه دي کړي بلکې کمانډر ان چیف سره کړي دي دا کال مخکې چې کله دا پروګرام آی ایم ای ټی چې دی باندې بندش لګولو امریکي صدر نو الته امریکا کې دا ډیبیټ و چې دا کاونټر پروډکټیو وي ولې چې هغه په ذریعہ باندې د امریکې پاکستانی فوج کې کوم اثرات وو هغه کې به کمی راشي امریکې د پاره خو به دا د هغې قومي مفاد چې به وي خو بیا د پاکستانی فوج یا جرنیلانو مفاد کې ضرور دی کم از کم ولس ته هیڅ کیسه فائده نه رسي
ډاکټر سرفراز تبي په پاکستان کې په دې اړه تشویش ته چې چرې د واغدارانو للاسه هیواد د افغانستان په شان په یو بل جنگ کې خېل نشي د پاکستان په پوس کې د خو افسرانو تربيت په بهر هیوادونو لکه امریکا برتانیا او کینیډا کې کیږي په دې کې د امریکایي پوس نړیوال روزنیز او تعلیمی پروګرام هم شامل دي کارپوهان وای کله چې دغه افسران د پوس لوړ پوزیشنونه حاصل کړي نو هغه ته ګټه دا وی چې د بهرو هیوادونو پر پوزي نظام خبر وي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د ایران د سپا پاسداران انقلاب د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وجنې وروسته پر حالاتو د دې پیښې په ممکنه نتیجو خبرې کړې دي. پومپیو د پاکستان د پوز له مشر او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د خود ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وجنې وروسته پر حالاتو خبرې کړې دي. د ایران د خود ځواک پیاوړی کمانډان قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه په بغداد کې په یو امریکایي برید کې وژل شو. پینټاګان ویلي دی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري دویمې پر سهار د حملې منظوري ورکړې وه. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي امریکایي پوز د ولسمشر په لارښوونه له هېواد بهر د خپلو سرتیرو د ساتنې په موخه د ایران د انقلاب ساتونکي قدس ځواک د بشر قاسم سلیمانی له وجنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ټویټر لیکلی چې د پاکستان د پوز له مشر افغان ولسمشر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانس بهرنیو چارو وزیر او نور یو شمېر چارواکو سره یې خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټ کې لیکي چې د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره یې د امریکا پر هغه دفاعي اقدام خبرې کړې چې له مخې یې قاسم سلیمانی وژل شو. نوموړی زیاتوي د ایراني رژیم فعالیتونه بې ثباته کوونکي دي، خو د دوی د امریکا د ګټو کسانو تنصیباتو او اتحادیانو خوندي کولو هوډ به کله هم کمزوری نشي. تر دې لږه شیبه وروسته د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې په یو ټویټ کې د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې پر حالاتو او په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د راپورته شوي کړکېچ د ممکنه نتایجو په اړه خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ویلي دي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا پر دې خبره ټینګار وکړ چې باید ټولې اړوند خواوې زیات زغم وخایي او تعمیري هلې ځلې وکړي. د پوز مشر د افغان سولې بهیر په بریالي کولو د توجه برقرار ساتلو اړتیا هم تکرار کړه.
اوریدونکو په دې اړه راځو یوې بل رپورټ ته. د امریکا ولسمشر وایي امریکا د جګړې د مخنیوي په خاطر قاسم سلیمانی وجلې، د جګړې د پیلولو په خاطر نه. دا خبره ډونلډ ټرمپ د جمعې په ماښام په فلوریډا کې د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي قاسم سلیمانی تر وجل کېدو وروسته کړې ده. وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ امریکا اعلان وکړ چې د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی په هوایي برید کې وجلې، تهران د بدل اخیستو هم ویل دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې ملالۍ بشیر نه اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي د ولسمشر په توګه د ده دنده دا ده چې د امریکا او د دې هیواد د خلکو دفاع وکړي. ټرمپ په فلوریډا ایالت کې د جمعې په مخستن د وینا پر مهال وویل چې د هیواد ځواکونو یې د ده په قومنده د ایران لوړ پوړی پوځي چارواکی قاسم سلیمانی وواژه. ټرمپ سلیمانی یو تروریست وباله. د ویل چې قاسم سلیمانی پر امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو د حملو پلانونه جوړول، خو دی د دغو فعالیتونو پر مهال له منځه یوړل سو. ډونلډ ټرمپ وویل
Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East.
سلیمانی له تیرو شلو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو په خاطر تروریستي فعالیتونه کول. پرون چې امریکا څه وکړل باید ډېر پخوا یې کړي وای. د ډېرو خلکو ژوند بژغورل سوی وای. په دې وروستیو کې سلیمانی په ایران کې د لاریونو د ځپلو مشري وکړه او د خپل حکومت په لاس تر زرو زیات کسان شکنجه او ووژل شول. موږ پرون دا اقدام د جګړې درولو په خاطر وکړ، د پایلولو په خاطر نه.
Take action to start a war.
د جمعې په ورځ د امریکا بي پيلوټ الوتکې په عراق کې د ایران لوړ پوړی پوځي مشر او د ایران د مخ پر زیاتېدو نفوذ تر قاسم سلیمانی وواژه. ایران په غبرګون کې د غچ اخیستلو تهدید وکړ. د ایران د بهرنیو چار وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په مخستن له یوه ایراني تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې امریکا د سلیمانی په وژلو سره یو لوی تیروتنه کړې ده. د ویل
لزات در سه بود بعد نقض حاکمیت
امریکا په درو برخو کې لوی تیروتنه وکړه. یو دا چې د عراق د خپلواکۍ له حق سرغړونه وکړه، بل دا چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه وکړه، او دریم دا چې په ټوله سیمه کې احساسات زخمی کړل. دغو تیروتنو ته غبرګون به د ایران له کنټروله وتلی خبره وي.
جمهوری اسلامی خواهد بود.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د جمعې په مخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې سلیمانی په یو شمیر حملو کې د لاس درلودو ترڅنګ د هغې دولس کسیزې ډلې له لسو کسانو سره افغانستان ته په غیر قانوني توګه په سفر کولو کې هم مرسته کړې وه چې پر امریکا یې د سپتمبر په یولسمه حمله کړې وه. دو شپېته کلن سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. دی په ایران کې تر ستر مشر آیت الله علی خامنهای وروسته دوهم قدرتمن کس بلل کېده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره 219 پروګرامونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د نجیب عامر نور.
د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع په اړه قائمه کمیټې د دغه هیواد د ځمکني بحري او هوایي ځواک په اړه په آرمي اکټ کې د بدلون د دریو آئینی بلونو د مسودې منظوري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې راتلونکې اونۍ به په کابینه کې د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي وزیران یا صلاحکاران شاملوي. خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې روان کال د مارچ میاشتې نه به د شمالي وزیرستان د ماچسو سیمې کډوال خپلو سیمو ته استوي. د پاکستان د پوځ اطلاعاتو څنګه وایي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ پر ټلیفون خبرې شوې. د پوځ لخوا ویل شوي چې په دې خبرو کې په عراق کې په یو امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني لوړ پوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه پس په سیمه کې د راپورته شوې صورتحال په اړه خبرې شوې. افغان ولسمشر وایي د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کېږي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا به خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د عراق پلازمینه بغداد کې نن زرګونو کسانو د ایران د قدس ځواک ته وژل شوي مشر قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ګډونوالو کې له نورو ترڅنګ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي هم شامل و. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوویل هغه ځکه د ایران د قدس ځواک د مشر د وژلو امر وکړ چې د جنګ له ودرولو لپاره د قاسم سلیمانی وژنه اړینه وه. د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن نن د ویجاړونکي اورلګیدنې د قابو کولو لپاره پر سناسه درې زرو ساتونکو غږ کړی دی. د اورلګیدنې له وجې په سیلانۍ سیمه کې یو ملي پارک نږدې ټول ویجاړ شوي او دوه کسان پکې وژل شوي دي. د بیلاروس چارواکي وایي د مالیې په اړه د اختلافاتو له وجې روسیې دغه هیواد ته د تیلو رسات بند کړی دی.
اوریدونکو سم رازو 19 پروگرام د سولې په لور ته د نن په خبرونه کې د سولې سي مبارزې کوونکې پښتون ژغورن غورزنګ په اړه خبرې او معلومات اوریدا پروگرام تاسو لپاره بشیر ګواخ جوړ کړی.
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورن غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع ک. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر ګواکم، هرکلی وکړم. دا اوړانګا لونه ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرې پورې مصروف وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه زکه کوي چې که خزی د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولای.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په سرنګ تکلیف کې دی، څنګه ظلم پر د باندې ترجیح پدې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که سیاسي پوهه ښځې لور کې نو ستا کور چې کوم دی، ستا کار دا یو کام چې کوم دی، هغه بغیر سیاسي پوهان
د وړاندې ستاسو مخ کې څه اراده ده دا مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق بم وي مبارزه بم کې کوم
سبق خو مخاوي سبق ژوند د اسانتیا د پاره ده د به څه باندې ځان پوه کا او پروفیشن لایف دی خپلې کا خو مبارزه چې کومه ده هغه د دې تند دی خاوري خبره ده هغه ستا د مشکل سبق ویایو د ډیګري د پاره او سبب سره لري هغه به د ځان خبرې خو دا مبارزه چې کومه ده دا د دې کاند دی وطن خبره ده نو هغه موږ داسې نه کوو او په دې کې چې ډیرو اتلانو ډیرو ځوانانو سرونه ورکړي دي په دې لار کې نو موږ هم د هغو شهیدانو د هغو خلکو په لار باندې راو نه پریږدو دا لار دا خو لا دومره بد حالات نه دي راغلي خو په میدان باندې ګرځي قسم پاتې خو د دې خاورې خبر کوي موږ به د هغه ملاتړ کوو موږ به په دې لار باندې هغه سي روان یو په دې لار به هم هغه مضبوطه ځو او شاته بنا راځو خپل سبق به هم یایو هغه خپل د سبق ځای جلا دی او د دې مبارزه چې کومه ده دا به موږ هم داسې جاري ساتو
دا امکان شته چې پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ شته دا په یو سیاسي پارټي یا سیاسي ګوند باندې بدل شي
دا شي خو ځمانه ته چې یو تحریک ته په سیاسي پارټي یو په ګوند باندې بدل شي اب کام پرست ګوندونه مشخل دوا ګوند لرو او بیا چې زه څومره خبره یم زه چې څومره په تحریک کې ګرځېدل یم زه چې څومره کسان پیژنم نو مشټول چې په دې تحریک کې مرګري یو نو موږ د یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو موږ د هغه د تنظیمونو د خپلو ګوندونو د تنظیمونو د پاتۍ د ذمهوار خلک یو د پاتۍ په تنظیمونو کې یو هر کس چې کوم دی نو کچیرې دا دغه د ګوند په خوا ځي هم نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه به بیا ټول خپلو ګوندو ته ځي نږدې دا به هم حج پر میدان باندې پاتې هیڅوک به ورسره نه وي خو زما نه دی خیال چې دا به د سیاسي ګوند په خوا ځي دا به جوړېږي تقدیر کوي هم بس په خپل لاس په بدلون وطن پغی کی زندگی او سکون غوار زندگی او سکون غوار زندگی او سکون غوار زندگی او سکون غوار
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان ل ریاست غواړي چې غیب کړ شوی کسان عدالتونو ته حاضر کی مورای عدالت قتلونه بند کی او د طالبانو ترمنځ توپیری چلند پریږدي دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفي په پلي کولو سره د مظاهرو لارې کوي تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لزګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لونی د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزه په شوري توګه خپل کړي
دخل د دې اشیان مشاهده کوي او د حالات ته ګوري او بیا په کور کې هم زما ورور چې کومه غالي سیاست سره تړلې و نو هغه سیاست کولای یو دای چې کوم ادب سره تړلې و نو هغه انسان چې بیا زه لدې سره ما ورور سره و مزلو زه ادب ترالم نو چې زه ادب ترالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلې و نو بس ما و دې خوا د شو کم پیدا شو نو دا سی په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم چې د بقاعده رسمي تور دا سی سیاست میدان تعلقه پښتني روایت مشاتې لکه وزشکار
د سولې پر لور.
زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړی چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز وایان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبري غونډو کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پورې کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خو د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قومي اسمبلۍ غړی دی ډیوه ریډیو سره په خبرو کې دا تور بې بنیاده وباله ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بې بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جاړلي دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانیې مقابله کولی نه شي، نو ځکه هغه راځي د خو تورونه مغه داسې لګي چې دا هغه هیڅ سر وخپې نه وي. مونږ ورته بارها ویلي دي چې ته لږ مونږ ته دنیا ته وخایا چې زمونږ قسم کمه مرسته ده، کمه هغه پټه ایجنډا ده د نور ملکونو والا چې مونږ یې مخکې په وړاندې بزو. خو هغه سره بیا د هغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه، نو دا خو د دې زوړ زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې بتا پ بل ټکی وسره نشته. خو همدغه خبره ده چې بھائی بارنی امداد دی او دغه دار دی او دا چې کوم د ملک خلاف سازش کوي.
نور بزما فخر جن کیږي نو بکیږي حتما نور دغه کار بدرنګ کیږي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او سه د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو ټوئیټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
پښتون چې مونږ خبره کوو نو کې بحثیت ښځه هم او بحثیت انسان هم د ښځې کردار ډېر هم دی. هغې وجه دا ده زه داسې ګڼم ذاتي توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نور هم سیزونه کېږي، نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه د شاید شي کور کې دي کېني نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې، نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه ویشت کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږ لږ باندې او ورته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده، نو هغوی هم دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانېږي که نه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې، نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وې ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټول نه اهم شی چې دې کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه. مونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغلي مونږ هم ډېر مهم چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغوی هم د هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چا نمونه واخیسته دي ښکاره نه دي راغلي، نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام جمهوری غګونو ته د دې لړۍ د خبرونه د عوامي نشل پاټۍ یو مشر غلام احمد بلور په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د کومو پیښو په اړه معلومات غلام احمد بلور راکړي دي، نو مشال راډیو یې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي.
د مشال ریډیو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري قومي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي دي. نننۍ خبرونه د عوامي نېشنل پارټي د یو مشر حاجی غلام احمد بلور په اړه ده. د حاجی غلام احمد بلور مور به تل له هغه دا پښتنه کوله چې تاسو څنګه سیاست کوي، خلک په سیاست کې لوی لوی چوکۍ ته ورسیږي او تاسو پکې جیلونو ته ځئ. د هغه د مور پښتنه ځکه پر ځای وه چې غلام احمد بلور یو ځل نه، دوه نه، بلکې په وار وار د سیاسي مبارزې پر مهال زندانونو ته تللی. که هغه د ذوالفقار علي بوټو وخت وي او که د جنرال پرویز مشرف مارشالا، غلام احمد بلور د پاکستان تر جوړېدو مخه په 1909 کال کې په پېښور کې پیدا شوی او تر ننه د ځان پېښور، خیبر پښتونخوا او د پاکستان سیاست ډېری لوړې ژورې نه یوازې لیدلې، بلکې د ډېرو پېښو یو مهم کردار پاتې شوی دی. پلار یې کاروباري وو، خو د غلام بلور په وینا مین پر پښتون سیاستوال باچا خان وو.
والد صاحب چون وای سیاست نہ کو بزنس کو واغه باچا خان، باچا خان مینو جا خان خبر کو کور کر وا کی دی اس 1964 کی بن فاطمہ جان صاحب را ل بخور تا خود دل تا جل شو شو نو رتا وا کی دا یک از ورکر من دی شری وا من دی من دی والے اور تو 64 کے بیا من خپل بزنس کے مبذ یم ول بال سے پاس نو دا بزنس تو زما پلاس آ رہے پریکٹیکل لائف سیاسی چلے وا من تقریبا The 7th election league market, 69 ke pashun, in zama 50 kala pure show, national party ke.
غلام احمد بلور په 1980 کې د باچا خان د زوی ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي کې شامل شو او له دې سره د هغه د ځاني او مالی ستړو داستان شروع کیږي. نېشنل عوامي پارټي د استابلیشمنت خلاف پارټي بلل کېده او په بل معنا چې د دې ګوند غړیتوب تر لاسه کول مصیبتونو ته دعوت ورکولو. خو د غلام احمد بلور پلار خپل زوی په ذهني توګه د مصیبت ته تیار کړی وو.
نو کور کې به خبره کړي بابا به ویل چې بچا خان نه میرا ملک بنو آزاد شوی، نو د بچا خان تعریفونه کو او د دې نشته ټوله تعریفونه نو چې رالو نو ته پتا و چې دا اپوزیشن پارټي دا نو دا اپوزیشن پارټي قبول کړه دې کوم مهنت وکړه تو زم په جیل کې پروت مې سنچرتن او جیل کې مو نو ګرمي ډېره سخته پروتم دو مو خولی خولی را باندې وکنه بالا وکه پکای نه وجهل کی نو مو مشه امیر عمر تر خلی مولانا عالم اور اگر ما کو تر تو دې خود مو اوس به ال کانو ټول وې چې دا به د دې دیش د دې چا ته به کو ته چا ویل چې مو سپیرو سره مل ګرې چې نو دا دې د تکلیف جوړ دې خپل کنه دا خپل بنگلې او خپل موټر او خپل یو کنه چې پیښې په دې جمع خپل پس مکه پرو د پرې ګر مې کې نو کو هغه مخه مزم نو سوچ به دې سوچ تر اجو خپل صبح خبر نه پښتنو خبر په دې کې مونږ نو به دې کې مونږ دې تقریبا مو کتل
په 1900 لسیزه کې په پاکستان کې دوه لوی سیاسي قوتونه وو، یو د ذوالفقار علي بوټو پیپلز پارټي او بل د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي. پیپلز پارټي په واک کې وه او نیپ په حزبي اختلاف کې. همدغه وجه وه چې عوامي نېشنل پارټي مشران او کارکنان به جیلونو ته تلل راتلل. او هم په دې لړ کې غلام احمد بلور په 1903 کال کې د خپل ژوند اول جیل ولید.
پاکستان پنجاب کی شراب را گئے تاریخ تین ساڑھے تین سو کسان گرفتار شو
په 1980 کې به په خیبر پښتونخوا کې چاودنی کېدلې او د پیپلز پارټي حکومت به تور پر نیشنل عوامي پارټي لګولې. خو دې ګوند به دا تورونه ردول. هم په دغه سي تورونه کې غلام احمد بلور ونیول سو او یو وخت داسې هم راغی چې څلور ورونه یعنی غلام احمد بلور، الیاس بلور، بشیر بلور او عزیز بلور ټول په زندان کې وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو په 1903 کال کې په بلوچستان کې د اتاولا منګل په مشرۍ د نیشنل عوامي پارټي حکومت ختم کړ چې پر دې عمل کې د دې ګوند د هغه وخت صوبه سرحد وزیر اعلی مولانا مفتی محمود چې د نیشنل عوامي پارټي اتحادي وو استعفا ورکړه. له دې سره د پیپلز پارټي او نیشنل عوامي پارټي تعلقات ډېر خراب سو. په 1915 کال کې د پیپلز پارټي یو مشر حیات شیرپاو په پېښور کې ووژل سو چې ذوالفقار علي بوټو یې تور پر نیشنل عوامي پارټي ولګولې. خو تر اخره پورې په عدالت کې دا تور بیا ثابت نه سو. ذوالفقار علي بوټو په دې تور نیپ ناقانونه وګرځولې. ولی خان او د پارټي نور مشران یې ونیول او باندې په حیدرآباد جیل کې د غداری مقدمه جوړ کړه. غلام بلور هم په نیول سو کسانو کې وو.
هغه جوړ کړ ټریبونل د حیدرآباد ټریبونل سازش کیس بیا هغه کې یو چت کړم بیا هغه رپورټم د موږ موږ ته کوم جیل کې کوم هغه کې جو تقریبا نیر په دو کال موږ ته ته حیدرآباد کې نو هغه ته د پټو سب ډیر مشغول ما چې ته په یونیورسيټي کې داخل کړم سیاسی یونیورسٹی ولی خان بزن جو خیر بسکر اتولا خان میں گئے باس کند خان بزن دارے یولوے کسور کے دیزی سے وہ زبیب جالو کو ناچے کم تم وطن کمیٹی وغیرہ مر گئے دار ٹول مخلق التراغون کو نو آگے صاحب مندر سال تیز تک وہ آگے مندر داو چے یو کال وہ مند باندے ملاقات بندو.
په 1908 کال کې د پاکستان د فوج د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علی بوټو حکومت ختم کړ. هغه وروسته حیدرآباد سازش کیس هم ختم کړ. د نیپ مشران له جیله راووتل. غلام بلور نن هم د جیلونو کیسې یادوي.
یو ځل دا چې د جیلو کې مو جیل قانون دا دی چې جیل ته ټول شپه بته بریږي نو هغه کې بیا بته نه و بجلی نه و نو زه تر دې هم ځان مړ په ما بجلی بنده کړې وه نو بالکل تیار وو ما ملګری بل خدای دې اوسو پکې مرده ته ولا جان ده بل کټره پکړو کنه دال مې پکړو دا به ماتر لګل نو خو پلیټ کې نه شیلات دي اتي خو نو کې اتي خو نو کې باندې ګلاس کې باندې ماته شیلو ولګل نو تیار وو نو ما ګلاس ونه وکړ بیا مې په پټو سترګو باندې خو بس نو کپرو ته چې ګلاس مو دغه مې ستو کړو پس دې پر یانه په سال ما باندې پته بیا وایې.
غلام احمد بلور ډېر عبادت گزار مشهور دی او په جیل کې به هم زیات وخت په عبادت کې تیرولې.
ما دا عبادت په بچپن نه کړه دا زموږ مزونه سبقونه قرآن شریف میں مصائف کو بتا دوں مسئلہ لیکن ملک میں نہ رہ کرے قرآن میں دو خواہ سے لکھو کم تیرم تیرے تاہی سے انہوں نے بابا لکھا دیر دا سے خبری بیجے بابا واقعی اس کو لکھو انہوں نے بابا آتا نقصان ہوئی بابا دا سے بیجے تھے خواہ مخواہ تیرے لکھی سے بیغا ممین باقی اخبار میں اپار رسالے آشم میں کتابوں میں
دا بلور خاندان شہرت سیاست او کاروبار دی او په اوسنی پاکستان کې لیدل سوي چې څوک سیاست کوي هغه شې پیسې ګټي یا بیا څوک شې پیسې لري هغه په سیاست کې کامیاب وي. خو د بلور خاندان خبره برعکس ده. سیاست د هغه کاروبار پراخ نه بلکې راکم کړ.
سیاست کې ډېر تاوان کړي خپل ژوندګۍ په کې وبېلې هم پیسې مو ډېر وبېلې ټول ډېر تکړه
اس نے خیر زیاد شو کم شو دلتا چنے مگانو درے دو خرچو پہ کہ اوپر خرد پار والا رہے بشیر پہ جن کے بشیر کاروبار دیر استاد ہو باہر کافی جائیداد ہو لندن کے ہم خرچ ہو بشیر خان دو ملون ماچس ہو یہ خرچ ہو بولے بینک قرضہ کے بلا دے پہلے لسم 88 کے ہو 86 کے منگ نہ تھا گلے کے کو راخش دے ہو اگر تقریباً کروڑوں روپئے شہر عام خرچ ہو گئے خراب شو سیاست کے خلق معلوم ہوگا تو ان کو مال بیل
غلام احمد بلور او خاندان پر سیاست کی یوازی دا جیل تکلیفونا او دا کاروبار تاوانونا ندی وڑی بلکہ دا سیاست لوجی هغه اول د خپل زوی شبیر بلور بیا د ورور بشیر بلور اور پسې د وراره یعنی د بشیر بلور زوی هارون بلور مړی لیدلې دي چې دوی درې واړه سیاسي مخالفینو ووژل
دلوی غم کی کته تم خپل ماته شو هم لازم وخت ماته بیا دویم ته دا ماته شو بیا هارون چې و شهید شو هغه بیا دې خپه کړو وای ته جو ظالمانو
د غلام احمد بلور او بلور خاندان یو کمال دا هم دی چې له اول ورځې د باچا خان فکری لمن نیولې تر ننه نه ده پریشي آن نېشنل عوامي پارټۍ په نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ او نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ په عوامي نېشنل پارټۍ بدل سوا خو غلام احمد بلور او خاندان یې بدل نسو درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د عوامي نېشنل پارټۍ د یو مشر غلام احمد بلور د سیاسي مبارزې پر مهال د کړاوونو کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو تاسو د خبرونه ل رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
بات سکھ خلا دس
سفر کبم خود تم نه یادوی هر چا دستا کسی کبم خود تم نه یادوی وا سو خود هر وقت یادوم